افغان حکومت وایي له تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول په مخ روانې. دوی دا څرګندونې وروسته راکوي چې پرون په کابل او کونړ ولایتونو کې ځان وژونکو بریدونو په لسکونو کسانو ته مرګ شوله واړوله. په دې موضوع په ریپورټ سربیره مو له دې خبره وچې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د داعش ګواښ ورځ تر بلې جدي کېږي. په یو بل ریپورټ کې به واوري چې امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان لوري ته څلور جنګي الوتکې سپارلې دي. د سرپل ولایت د وروستیو نامنیو تر شا د سیمه ییزو پولیسو لاس دی. دا خبرې د سرپل ولایت د ولایتي شورا غړي او عام خلک کوي په اړه یې ریپورټ لرو. که وخت ځینې نور ریپورټونه هم درته اورو. دا به مو واوري چې په سوریه کې ټینګ شوی اوربند څومره عملي شوی دی او دا سولې دا خبرو بیا فایل ته په دغه هیواد کې څومره هیله مندې پیدا کړې. دا خبرونه له دوهم نیم ساعت وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه لرو چې پکې بل تاسو واورو چې تاسو د سولې روانې هڅو ته څومره هیله منې او څومره په دې باور یې چې روانې هلې ځلې چې د سولې په برخه کې یې دا به په افغانستان کې د ښکېلو نورو ترمنځ د سولې او اوربند په ټینګښت تمامه شي. افغان حکومت وایي له تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول مخته روانې وي، خو حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له هغو وسلوالو ډلو سره نه کوي چې لاسونه یې د بېګناه انسانانو په وینو سره وي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په افغانستان کې وروستۍ حملې د استخباراتي سازمانونو کار بولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې ګړندۍ شوي، ورسره دولت ضد وسلوالو خپل بریدونه زیات کړي دي. پرون په کونړ او کابل کې دوه ځانمرګو بریدونو شاوخوا 15 کسان وژل چې دولتي چارواکي ډیری قربانیان ملکیان بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې له دغو حملو سره سره به د سولې او پخلاینې هڅې دوام وکړي، خو ظفر هاشمي وویل له هغو ډلو سره به د سولې خبرې نه کیږي چې ملکیان په نشه کوي.
ما به خاطر آوردن
د با عزت او دوامدار سولې راوستلو لپاره به زموږ شمنه پر ځای وي. د وسلوالو ډلو د حملو او د ملکیانو د وژنې په باب موږ خپل دریض مشخص کړی. هغه ډلې چې غواړي زموږ خلک په نښه کړي، بې ګناه خلک وژني او تروریستي حملې کوي، موږ ورسره سوله نه کوو. خو هغه ډلې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د اساسي قانون په چوکاټ کې را سره مذاکراتو ته کښېني، موږ ورسره خبرې کوو.
دا افغانستان او ځینو نورو هیوادونو لخوا په وروستیو کې د سولې او پخلاینې هڅې بیا ګړندۍ سوي دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه په اسلام آباد او کابل کې د سولې د لارې پر نقشه څلور غونډې کړي دي. په عین حال کې په وروستیو کې دولت ضد وسلوالو په پلازمینه او ولایتونو کې خپل بریدونه زیات کړي چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. د سیاسي چارو کارپو اسدالله ولوالجي پرون ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې وروستي بریدونه شاید د ځینو استخباراتي کړیو کار وي.
خی هغه استخباراتي دستګاه به دغه بریدونه کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالفه ده، یا به هم وسلوال طالبان دا کارونه د دې لپاره کوي چې ځانونه غښتلي وښيي. د جنګ او سولې په تاریخ کې دا څرګنده شوې، هغه استخباراتي دستګاه چې نه غواړي دا پروسه بریالۍ یا پیل شي، دا ډول کارونه کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستان غوښتي چې د وسلوالو طالبانو لس استازي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې هڅو مشري د افغانانو په لاس کې ده. خو اسلام آباد ویلي چې دوی ټولو دولت ضد ډلو ته د سولې بلنه ورکړې ده. که څه هم د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په تیرو څلورو جوړو سویو غونډو کې د دولت ضد وسلوالو کوم استازي برخه نه درلوده، خو ویل سوي چې شاید د سولې مخامخ خبرې روانه اونۍ وسي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی و چې دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته شاید زیات وخت ونه لري، او که دوی د سولې له خبرو انکار کوي نو د څلور اړخیزې ډلې له درویو هیوادونو، پاکستان، چین او امریکا څخه به غوښتنه وسي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سولې عالي شورا تمه شولې چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې استازي به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په هیواد کې د داعش ګواښ ورستر بلې چې د کیږي د دې شورا چارواکي د داعش جنګیالیو له فعالیت اندېښمن دي. خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې داعش په ګډون ټولې وسلوالې ډلې وځپي. یوسف خان زدران په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت کله یوې خوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د پیلېدو او له دې لارې د تاوتریخوالي د کمیدو په لټه کې دی. بل لور ته د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بلې ډلې یعنې داعش پراخېدو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د داعش موجودیت او فعالیت د دغه هیواد د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. د هغه په باور دا ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده او افغان حکومت په دې اړه اندېښنې لري. داعش هغه ډله ده چې د هیڅ کوم هیواد ملي حاکمیت او په همدې ډول هیڅ کوم ملت په رسمیت نه پیژني. په دې کې شک نشته چې دا یو ګواښ دی چې موږ ترې اندېښنه لرو، او په دې کې هم شک نشته چې په افغانستان او سیمه کې تروریستي ډلې پیاوړي کیږي. ویل کیږي چې داعش جنګیالي په ننګرهار، اروزګان، زابل او هلمند ولایتونو کې فعالیت لري، او په دې وروستیو کې بیا داسې راپورونه خپاره شوي چې په غور، غزنی او پکتیکا ولایتونو کې هم د دې ډلې ځینې تحرکات تر سترګو شوي دي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ترڅنګ چې د دغه ولایت د تولک پولیسوالۍ کې له څو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو فعالیت درلود، اوس داعش ډلې هم په دې ولسوالۍ کې د خلکو په جلبولو پیل کړی دی. د غور د ولایتي شورا غړی عبدالبصیر قادری په دې باور دی چې راتلونکی پسرلی به د دغه ولایت په ځینو سیمو کې خطرناک وي.
ټول
امنیتي او استخباراتي بنسټونه په جریان کې دي چې د ملا جلیل په نوم کس چې پخوا طالب قومندان و، اوس یې د داعش ډلې سره بیعت کړی او د ملا مودود او ملا محمد سره یې ناسته پاسته درلوده او اوس جلب او جذب کوي.
په همدې حال کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې داعش ډله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د نفوذ د پراخېدو او د خلکو د جلبولو په لټه کې ده. خو هغه وایي چې افغان ځواکونو ډېر کنټرول اخیستی او هڅه کیږي چې ځای پر ځای دا ډله وځپي.
بیا په جلب او جذب په ځینو منطقو کې شروع کړې ده او همدارنګه خو پروسه یې هغه څه وایي نه ده روان او نه شي کولای. انشاءالله دې پیرې امنیتي ځواکونه البته په جریان کې دي.
د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت زدران چې په خوایلې ولایت د داعش ډلې د بیرغ د پورته کېدو خبرونه خپاره شوي وایي چې دوی څېړنې ښیي چې په دغه ولایت کې د داعش په اړه راپورونه یوازې د دښمن تبلیغات وو. دا په داسې حال کې ده چې په بېلابېلو ولایتونو کې د داعش تر نامه لاندې د جنګیالیو فعالیتونو په دې وروستیو کې د ډېرو سیمو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلک وایي چې حکومت باید له پیله جدي عملیات او اقدامات وکړي او مخکې له دې چې دا ډله د نفوذ په پیدا کولو بریالی شي له منځه یوسي.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان هوایي ځواک ته څلور جنگي الوتکې وسپارلې. په دې اړه به نور معلومات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې واورو.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې څلور جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته د شمې پورز وسپارلې. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان بریډ جنرال سلیمان شاه وویل په دې مرستو کې دوه څرخي او دوه جیټ ته ورته الوتکې شامل دي.
دغه اوس پیل چې دغه څلور تیاری چې دغه دي دغه دوه تیاری چې تاسو ویني درته دغه نوی جی تیاری دغه دي څلور بالا چې پیل دوه بالا د جلال آباد کې دي. دا ای 29 په نامه یې دي چې هم بمبار تیاری دي بم اخلي هم راکټونه اخلي هم توپونه لري او دوه بالا چې نور هغه دي ایم ډی 530 په نامه دي چې هغه یوازې توپدار دي توپونه اخلي.
بلخوا په ختیځ کې د 201 سیلاب کل اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وویل د عملیاتو پر مهال هوایي ځواک ته ډیر اړتیا لیدل کې ده او دغه الوتکې چې اوس افغانستان سره مرسته شوې ډیری ګټورې دي.
موږ ته خصوصا دغه ماډل تیاری چې اوس راغلي دي ځمکني قوتونو د حمایې لپاره ډېرې موثرې تیاری دي. لکه ماوین صاحب چې ویلې هم رهبري راکټونه لري هم بم انتقالوی شي هم توپ لري، یعنی موږ ښه استفاده ځینې موثره استفاده.
نوموړی وایي دغو جنګي الوتکو لپاره افغان پیلوټان هم روزل شوي. یو تن افغان پیلوټ همین زرین وایي هغه زده کړې چې دوی ته په امریکا کې د 13 میاشتو په موده کې ورکړل شوي اوس کولای شي چې د اړتیا پر مهال د دې الوتکو څخه مثبته ګټه واخلي.
مسلکي برخه کې په ایالات متحده امریکا کې خپل ټول زده کړې کړې دي په مختلفو تیارو کې اخر ځل لپاره یې کنیا لرلو او دا تیاری د افغانستان لپاره ډېرې مسایلې دي، خصوصا د سپورتي جنګونو لپاره چې خپل زمینی قوتونه حمایه کړو ډېر زیات موثر دي. نو انشاءالله الرحمن دوایي پوځ دا ډاډ ورکوي چې په هر ځای کې به خپل زمینی کتاب سره زموږ همکاري
د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي دوی اوس مهال له سلو څخه زیاتې جنګي او ترانسپورتي الوتکې لري. د دوی په وینا له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په دوام به په روانه میاشت کې څلور نورې الوتکې هم دوی ته ورکړل شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې اداره وایي په مشروط ډول په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تغییراتو هرکلی کوي. د دې ادارې چارواکي وایي د حکومت مشرتابه باید له خپلو ژمنو سره سم په دولتي مقرریو کې د وړتیا او پوهې اصل په پام کې ونیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه یوې معتبرې حکومتي سرچینې له رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د پراخو بدلونونو او اصلاحاتو خبره کړې. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان هم په عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات ضروري بولي، خو د اصلاحاتو په پلمه باید څوکۍ ونه ویشل شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره په عدلي او قضایي ارګانونو کې په اصلاحاتو او له فساد سره پر مبارزې ټینګار کوي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې سرپرست غلام حسین فخری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وړتیا او پوهې د اصل په پام کې نیولو سره په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تغییراتو ملاتړ کوي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکو مقرریو کې د شایسته سالاري اصل په پام کې ونیول سي او دولتي تغییرات او اصلاحات د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هدف وسي، موږ ترې ملاتړ کوو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مسأله په مقرریو او تعیناتو کې د شایسته سالاري د اصل په پام کې نیولو سربیره په هیواد کې د یو سلسله تحولاتو، اصلاحاتو، بدلونونو او د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ لامل هم کېدای سي.
دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې یوې باوري سرچینې ځینو رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به خلک په عدلي او قضایي ادارو کې د بنسټیزو بدلونونو شاهدان وي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې دا اصلاحات د سترې محکمې په شمول ټول عدلي او قضایي سیستم تر پوښښ لاندې راولي، چې پر اساس به یې په مرکز او ولایتونو کې پراخ تغییرات رامنځته شي. سرچینې زیاته کړې چې د ولایتونو په کچه د محاکمو مسؤلین بدلیږي او دا ځکه چې په دې سیستم کې فساد دومره جدي شوی چې د تشکیل له بدلون پرته اصلاحات ناممکن دي. له سزا د مجرمینو معافیت، قضایاو ته د رسیدنې لپاره له خلکو د رشوت غوښتل، په عدلي او قضایي ارګانونو کې د غیر مسلکي او هغو کسانو ګمارنه چې بېلابېلو ډلو ټپلو سره ارتباط لري، او د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ نه همغږي په افغانستان کې د عدلي او قضایي سیستم لوی ستونزې ګڼل کیږي. په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستو موضوع داسې وخت ګرمیږي چې تیرونۍ ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته فرید حمیدي د سرپرست په حیث ورمعرفي کړ. فرید حمیدي له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کمیشنر په توګه دنده اجرا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت په بېلابېلو بنسټونو کې تغییرات د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه یاد کړي وو. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې پر جدي او فوري اصلاحاتو تاکید کوي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اصلاحات باید د حکومت د دواړو رهبرانو ترمنځ د واک د ویش پر بنسټ ونه شي.
عدلی او قضایی ارگانونو که اصلاحاتو تا خورا جدی ضرورت دی او دیر وقت باید دا اصلاحات را غلی و سرال دی چه منا وقت دا، مگر که دا اصلاحات را زی دا غدای دا دیر مفید او دیر ضروری ده. مگر تشویش چه منگ لرو اغدا دی چه دیغ اصلاحاتو تا پرده لانده بیا دیغ دو دی منگ لیدرانو ترمنج دیغ پستونو تقسیماتو نسی.
له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هم ویلي و چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې پراخ فساد خلک اړ کړي چې خپلې ډېرې قضیې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کړي. افغان څېړونکي وایي چې د فساد د ریښو د ختمولو لپاره باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې مسلکي او پاک کسان استخدام او د پولیسو او څېړونکو ادارو د پیاوړتیا لپاره باید ډېر څه ترسره شي.
راپورنه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې امنیتي چارواکي د غلطه د شتو ستونزو سربېره د خپلو لاستراوړو خبره کوي. دوی وایي چې یو شمېر جنایتکاران یې د وسلو او پوځي تجهیزاتو سره نیولې دي. نجیب الله لوخیل ته بغوښ شو او نور بلده واورو.
د شنبې ورځې ناوخته خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د رسنۍ خبریالانو ته وویل چې پولیسو په څو جلا جلا قضیو کې دوه کسان د قطول طریقې یا لارښوکونې، درې کسان د موټر تښتونې او درې نور کسان د نشه یي توکو د کاروبار په تور نیولي دي. امنیه قمندان وویل چې نیول شوي ټول کسان وسلوال ول او دوی سره وسلې او نور پوځي تجهیزات هم نیول شوي دي.
هغه یو ته داد قطول طریقان چې مسله اغلای به کولی خلک به لوټول د سراسري نیولي دي او نو غلط چې موټرسیکل او موټر غلا کولی هم د پولیسو لاسته ورغلی دي. په مجموع کې د چار سره درې کسه مزنین دي د مصالحو قطول طریقې او غلاو په تور چې درې میله سلاه ده دغه په تور دوه نفره نیولي دي. همداشان د موټرسیکلو او د نورو وسایطو د غلا په تور هم منګه درې کسان نیولي.
خوست امنیه قمندان وویل چې د مخدره توکو پر ضد پولیسو یوه اندازه چرس د شمال دوه مونده ترېزیو او په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې نیولي. همدارنګه د یادې ادارې منصوبینو درې کسان د نشه یي توکو د قاچاقو په تور او له دوی نه یو میل راکټ انداز، یو میل کلاشنکوف، لس کړۍ لاسي بمونه، یوه تفنګچه او یوه اندازه د راکټ مرمۍ او نور جګړې توکي هم په لاس ورغلي دي.
زړور پولیسو وهل کې بشکي مینونه کمن د خلکو د وژلو په خاطر په مختلف څوک زیب ځای کړي وو خونسا کړي دي او په حدود تقریبا اوله سال کې مینونه چې مختلف څوک زیب ځای وو چې د خونسا وړ نه وو په هغه ساحه کې انفجار ورته ورکړی دی.
د خوست یو اوسیدونکي څخه چې وسلوالو غوښتل موټرسایکل د وسلې په زور بوزي د پولیسو پر وخت اقدام څخه مننه وکړه. وی ویل چې پولیس ډېر ژر د مرستې ته ور ورسېدل.
نو وسط په پنځه سره دوی ته پنځه یو پاک پاک روان وو چې وانه څنګه پر موږ کلا ور زده ټول کلا موږ کلا ټول کلا په یت پوګه چې ورسره ستې مو استور کړل پر الی سار ورسې ده.
یاد دی وی د خوست پولیس داس مهال خپل یو شمیر لاستراوړنی رسنوي سره شریکوي چې د خلکو په وینا په دې ورستوي کې په خوست کې وسلوال غلاوي موټر تښتونی او د نورو جنایي پیښو واقعیات لک شوي دي.
که په خوست کې پولیس د خپلو بریاو خبرې کوي نو په سرپل ولایت کې بیا خلک د سیمه ییزو پولیسو لاس په هغه نامنیو کې شریک ګڼي چې دا ولایت یې نام نه کړی. د سرپل ولایتي شورا غړي عوام خلک وایي چې د دې ولایت د وروستیو نامنیو تر شا د سیمه ییزو پولیسو لاس دی. دا چې څنګه د مجیب الرحمن حبیبزی پر استول رپورټ کې اورو.
د سرپل ولایت اوسیدونکي د دې ولایت د نامنیو د زیاتوالي تر شا د سیمه ییزو پولیسو د لاس درلودلو څخه خبر ورکوي. د سرپل ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمه ییز پولیس ورسره د شته وسلو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او د طالب وسلوالو سره د نامنیو د زیاتوالي په برخه کې مرسته کوي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په برخه کې هم له طالب وسلوالو سره سیمه ییزو پولیسو مرسته کړې وه، خو لا هم دولت نه دی توانېدلی چې د یوه کار را په دېخوا د ولسوالۍ د وسلوالو له وجوده تصفیه کړي. د سرپل ولایتي شورا غړی اسد الله خرم یې په اړه وایي د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په برخه کې سیمه ییزو پولیسو له وسلوالو سره مرسته کړې وه، چې لا هم دولت نه دی توانېدلی د ولسوالۍ د یوه کال په ترڅ کې بېرته ونیسي. په عین وخت کې بیا د سرپل ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د دولت مخالفو وسلوالو تر څنګ سیمه ییز پولیس هم له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کوي او په زور سره له خلکو شراو زکات ټولوي. دوی وایي چې سیمه ییز پولیس کله د دولت په جامه کې او کله هم د طالب وسلوالو په جامه کې خلک ځوروي او د اوږدو لارو پر سر موټر دروي او په غلا لاس پورې کوي. حشمت الله د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، هغه یې پاړه وایي
دولت اونقدر اراده و توان نظیر نداره کې جلوي.
دولت دا وړتیا او اراده نه لري تر څو کولی شي چې د طالب په نامه او یا هم د محلي پولیسو په نامه له چا سره چې وسله ده او خلک ځوروي د هغوی مخه ونیسي. په عین وخت کې بیا د سرپل ولی ظاهر وحدت په دې برخه کې موجوده ستونزې منې، خو وایي دوی پاڅه کې دي تر څو ډېر ژر یې مخنیوی وکړي او د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې اصلاحي پروګرام تطبیق کړي. هغه وویل که داسې شواهد او مدارک لاسته راوړي چې دا ځواکونه له مخالف وسلوالو سره مرسته کوي، په وړاندې به یې قانوني اقدامات ترسره کړي. ښاغلی وحدت یې پاړه وویل دقیقا که ثابت شي چې سیمه ییز ځواکونه په ځینو مواردو کې له مخالفینو سره مرسته کوي، موږ به یې په وړاندې قانوني اقدامات ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله د بلخ، سمنګان او جوزجان ولایت اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو له ناسم چلند څخه سر ټکوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
اوس هم د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې سوریې ته ځو. په سوریه کې له وړو سرغړاویو سربیره په نسبي توګه دغلته شوی اوربند ټینګ شوی دی. دا چې دا اوربند به د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره څه لاسته راوړنې ولري
په دې اړه صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نور تفصیل دراوړي.
ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څاروي ادارې د شنبه په نیمه شپه د اوربند لټینګېدو وروسته د سوریې په لویدیځ کې د نشوتو راپور ورکړی دی. تر دې یو ورځ مخکې پلازمینه دمشق ته نږدې او په شمالي ښار حلب کې د یاغیانو پر سنگرونو بمباري سوې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تر څو کلونو وروسته د اول وار لپاره پرون دمشق او شاوخوا سیمې کرارې وې. د دغه سازمان رئیس رامی عبدالرحمن وویل په لازقیه کې هم کراري وه او هم میم هوایي اډه کې هم د الوتکو فعالیت نه لیدل کېدی. روسي الوتکې چې د سوریې د رژیم په ملاتړ په دغه هیواد کې عملیات کوي په دې هوایي اډه کې ډیر دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې وویل چې دوربند تر ټینګېدو یو ورځ مخکې په لازقیه کې د شدید جګړې له کبله د سوریې د رژیم څلوېښت پوځیان دغه ورځ اتلس یاغیان وژل سوي دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل دوربند لټینګېدو څو دقیقې وروسته په دمشق او در آ کې د ځینو پیښو راپور ورکول سوی خو دغه ښارونه وروسته بیرته آرام سول. هغه په جنیوا کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
له جنګه لاس اخیستل د سولې تړون یا هم اوږدو مذاکراتو ته اړتیا نه لري. دغه ډول خبرې ګام په ګام په هغه صورت کې کیدلی شي چې یو اوربند نافذ وي او ټول جګړه ودروي، ښکې لوري د یو بل ساحې ته داخل نه شي. تر اوسه دواړه لوري د یو بل قلمرو ته نه دي داخل شوي.
د سوریې د اوربند موافقه د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ایجاد شوه. دواړه هیوادونه به په لازقیه، واشنگتن، مسکو، عمان او جنیوا کې د خپلو مرکزونو په مرسته دغه اوربند څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د اوربند موافقه تر نافذېدو څو ساعته مخکې د رایو په اتفاق سره تصویب کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل که په سوریه کې د جګړو د درولو موافقه بریالی سي، بل اونۍ به د سوریې په جګړه کې د شکیلو لوریو ترمنځ د سولې مذاکرې پیل سي. د سوریې کورنۍ جګړه پنځو کلونو ته رسیږي چې په نتیجه کې یې څه باندې دوه نیم لکه کسان وژل سوي، یو میلیون ټپیان سوي او شاوخوا یولس میلیونه نور بې کوره سوي دي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. مخکې له دې نه چې مایکروفون ستاسو خبرونه ته ورشو او په هغه کې د سولې د راتلونکو په اړه ستاسو نظرونه واورو، یو وار بیا له اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
دفاع وزارت وی په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځانوژن کې عملی واغندلې. د پرون په کابل کې دفاع وزارت نږدې ځانوژن کې بری دولس کسانو وشل او تنورې ټپیان کړ. تر دې معاملې څو ساعت مخکې په کونړ کې ځانوژن کې بری دوشو چې یولس ملکیان وشل او تر دې شو زیات نورې ټپیان کړل. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاین د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونه په داسې حال کې چې ټاکل شوې روانونه د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د هلمند پوځي چارواکي وایي د مملکت لخکرګاه کجکی سړک د تصفیه لپاره د لارې په اوږدو کې ګڼ افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد مکني او هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې څلور دیرش وسلوال وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارانو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې دي. ښاغلی روحانی د پارلمان او خبرګانو شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره کړې ده.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زودی شنیدین. ساعت 8:32 دقیقه به وقت کابل شد. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که به میزبانی من جاوید نعیمی، اجمل اند و همکاری تکنیکی حاسف حبیبی تا ساعت 9:30 ادامه خواهد یافت. اخیراً تلاش‌های صلح در افغانستان برای کشاندن طالبان مخالفین مسئله دولت به میز مذاکرات افزایش یافته. گفته می‌شود که این تلاش ها با نشست های چهار جانبه ای که میان مقام های افغان، پاکستانی، امریکایی و چینایی صورت گرفته، تا حالا با وجود که دستاورد نداشته اما باز هم نشست ها ادامه یافته است. قرار است در امین هفته نیز، یعنی در اوایل ماه مارچ، دوباره نشست در مورد تلاش‌های صلح افغانستان برگزار شود. نظر شما چی است؟ چقدر خوشبین هستین به این مذاکرات؟ آیا بالاخره این نشست‌ها به صلح در افغانستان خواهد انجامید؟ برنامه امروز میکروفون شما را به همی اختصاص دادیم که تا حدود یک ساعت دیگر ادامه خواهد یافت.
لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل دوستانو، په دې وروستیو کې د سولې هڅې په افغانستان کې د بیلابیلو لوریو تیزی شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې څومره شرایط سولې ته برابر وینئ او څومره هیله لرئ چې په افغانستان کې به وروستۍ هلې ځلې په سولې تمام شي؟ تاسو کولی شئ چې موږ ته په هغه شمیرو باندې چې څو شپې وروسته به یې زما همکار درته اعلان کړي ټلیفون وکړئ، زنګ ووهئ. همدارنګه د سکایپ له لارې هم کولی شئ چې له موږ سره وصل شئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ نوم دی چې کولی شئ په سکایپ کې پیدا کړئ او راسره خبرې وکړئ او خپل نظرونه را سره په موضوع شریک.
بله، شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755، 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین، آدرس اینترنتی ما است radio.azadi. و اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین، میتونین پیام های کوتاه بر ما بفرستین در مورد موضوع برنامه به شماره 818 که حتما با او بلد هستین. یک شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب نعیم سپتا و آن سپتا و طول محترم و وریدون کتا. سلام و احترامات و علیکم. رسیدیم در پروانه.
مهربانی
و که استلیم و شیخ پروانه تا سهر مو پخیر روسه.
عاقبت بخیر صاحب. آن صاحب گوه زه بس یک موضوع د صلح په ارتباط باندې د افغانستان ټول د افغانستان په رهبرانو اچوم. وګورئ، که چیرې دا د افغانستان معضله د خپلمنځي موضوع ده، آیا چې افغانستان رهبر ځان باندې رهبر ویدي څنګه کولی نشي د افغانستان خپلمنځي مشکلات حل کړي؟ او که بیروني موضوع وسیږي، ولې یو د افغانستان د صلح موضوع په ارتباط باندې داسې لنډ نظر درکوم. نن د افغانستان معذره د دغه کسانو چې اوس په نامه د طالبانو قیوم کړی دی، که چیرې د افغانستان علما، شورا علما، شورا د صلح دا خلق آیا چې دعوه کولی نه شي په څه دلیل سره؟ علت یې دا دی، یو علت دا چې فعلاً په نظام کې ټوله بې عدالتي د نظام ده. آقا کسانان که وقتی ها در کمیساوکی نداری آتا روزل سویدی، آتا لیگل سویدی، آتا تقلقی دو دی سویده نو علاق یاو دا خبره ده. بلا خبر دا چه نن دا خپلا دا افغانستان نظام خپل واق نده، که چیره دا خپل واق وشیگی او صلاحاتی دا خپل پلاس که وشیگی. گورا دولت من حیث دا پلار حیثیت لدی، وقتی چه پلار دا خپل زوی
مننه رسولی صاحب. کله مننه خودل ته موضوع داده چې مقابل لوري هم سولې ته تمایل نه خي. دولتي چارواکي وایي چې دوی وخت په وخت هڅې کړي دي، دوی مخالفین دي پردیو له خوانه تمویلېږي. افغان چارواکي وخت په وخت دا کوي چې په هیواد کې جګړه و نیابتي جګړه ده. په هر صورت تاسو پیغام خپور شو، مننه درنه کوو. بل اوریدونکي ته ورځو.
بله سر. بله بله، بفرمایید. تماس از این شنونده ما قطع شد. یک شنونده دیگه هستن روی خط تلفن، بفرمایید. سر رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
جناب نعیم سلطان و محترم اجمل هم سلطان و دادازی رادیو کن محترم آزادیم گوتا سلام و احترامات رو اندی کوا.
و علیکم سلام، سعد بخیر سلامشی.
سلام تخروت متاسفانه جناب ان صاحب د صلح لپاره خو ډیره هڅه کیږي، خو متاسفانه تر دې نه افغانان و غاملي نتیجه ولا نیول. نو دا دې نه خدا چې متاسفانه هغه څه چې د صلح لپاره اخیلې کسان دی هغه نه غواړي چې دلته په افغانستان کې صلح راشي. تاسو وګورئ لومړی قدم چې پاکستان نه غواړي چې چې خپل اقدام لري تر څو چې پاکستان اهداف ته رسیدل نه وي. زما په نظر باندې پاکستان هغه صادقانه همکاري ته یو ډول شکمن دی، مګر چې هغه ځان وړاندیز لري په دې اساس دغه دیالت د افغانستان په کورنیو چارو کې لازوهنه کوي
او طالبان هم متاسفانه د خپلواک نه کوم د چا سیاسي فشار لاندې دي د طالبان خپلواک وي دا غدي الله کانو کې دی او خامخاص په ته باید انا دغه خو دلې وي متاسفانه دی او د بل خلک اكمالي کې واسه کوي کې متاسفانه د مشکلات نه ډیر دي خو باید هر کله چې ما په باندې ټول حل ممکن دا چې په امانداري سره او په اخلاص سره عامه منفعت ګټه په پام کې کدا و ټول کسان باید رښتینې درې سره ټول حیو کې نظام په نظر باندې هغه عملي نتیجې به افغانان ته وړي دي په دې کې چې دا یو تر پاتې په افغانستان کې راشي تر څو دا بدبختي او دا مشکلات نور پاتې ورسېږي ځکه چې نور افغانان دا حالات هم کم نه لري او نور کلي د ځو په حال لار نه ده دا موږ نه پوهیږو چې ولې دا خلک دغه صلح ترجیح نه ورکړي الله رب العزت صلح ترجیح ورکړي انسانيت صلح ترجیح ورکړي دې ځان ته ورسېږي کم خواقي موږ دغه جنگ تر لاسه کړو تر دې چې تاسو وګورئ دې د قطن کتان د انسانان هو جل سکونه خراب شي سکونه خراب شي نه پوهیږم چې ولې د خلکو نه پوهیږي د جاهلیت دغه وایس کنسیدم چې دا صلح خبرې داخله غلط کړي
تشکر سلامت باشین واقعا نن ببینین شما که دیروز دو حمله هم در کابل و کنر شد که حدود 25 کشته و ده ها زخمی هم بر جا گذاشت و در عین حال حکومت افغانستان گفته با گروه هایی که دستانشان به خون مردم بیگناه آلوده است گفتگوهای صلح هم صورت نمی گیرند.
نن سهر دی باگی و آوریدون که یو اسمس رستوله و چی مگ سهرانه نیم ساعت خبری مجله که ده سول پرخ پور که دی آوریدون که خبر دا و چی جنگ د افغانانو ترمنځ دی تر ډیره حد پورې دواړو لورو ته افغانان وژل کیږي او خپل عام خلک هم کولای شي چې په سوله کې یا د سولې پر اوستو کې رول ولوبوي. په دې موضوع باندې هم کاوریدونکي څه نظر لري چې خپل خلک څه کولای شي عموما په چارواکو یا په دواړو لورو کې انتقادونه کوو خپل عام ولس چې د جګړې قرباني دی د سولې په ټینګښت کې څه کولای شي او څنګه کولای شي په خپلو منطقو کې د ښوونځیو کلینیکونو روغتونونو په پرانیستو سره بیرته هوسا او ارامه ژوند ولري او د دواړو لورو ترمنځ د سولې د ټینګېدو هڅه وکړي.
یک شنونده دیگه هم داریم روی خط تلفن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام پر تاسو باندې صدر تکیم د کندهار د میکروفون زموږ خبرونه کې اجمل انتشر په خیر راځي.
ډیر زیاته مننه کوم کورم ودان ستړي مشه خبرونه ته تاسو
مهرباني خوشاله وسی
مهرباني
افغانستان کې ستونزې مشکلات سره او هر افغان څخه نن موږ ځاغه خو یا دې سره خبرې کوو دوی په افغانستان کې د یو ثبات او تلپاتې سولې غوښتونکي دي. افغانستان هغه هیواد دی چې نن هم موجوده ستونزې دي. اگر په دې وروستیو کې د ملي یووالي د نظام سره سم د افغان ولسمشر پیاوړې اراده انشاءالله تعالی امیدوار چې افغانستان ولسونو ته ورکوي انشاءالله تعالی یوه ورځ نه یوه ورځ په افغانستان کې ثبات، یوه ورځ نه یوه ورځ په افغانستان کې تامین صلح راځي. په افغانستان کې د وروستیو څلور اړخیزو ناست او د امریکا او چین موجودیت په دغه مهم پروګرام کې په ملي مسایلو کې زما پر نظر د پاکستان لپاره به یو وروستی چانس وي. که تاسو فکر کړی وي افغان ولسمشر په څو ځله باندې دا وویل چې د پاکستان لپاره موږ نړیواله سطح باندې سولې اواز پورته کړی دي او موږ د سولې غوښتونکي شوي یو، خو دوی دپاره به داسې وروستی چانس وي چې دوی څه کوي. نو په دې اساس باندې آن د انصاف افغانستان که اوسني موجودات اوس ښکېل دی په افغانستان کې ستونزې شته حس یو فکر اشاره وکړه چې ولسونه ولسونه د یو نظام د دوی د رایې څخه مستعار دي او دا ولسونه دي چې خلک کولای شي چې د نظام د استقامت لپاره دوی په خپل ځغ راپورته کړي. وګوري د افغانستان د اساسي قانون څلور دېرشمه ماده واضح افغانانو ته وایي چې هر فرد د افغاني ټولنې هر فرد د حق لري خپل اواز تصویر د خپل غږیز یا نورو لارو څخه تر رسنیو پورې راورسوي او هغه د حکومت شو پاتې دوه په یوه د ټولې ستاسو څنګه چې تاسو ښه راغلئ نو په دې اساس باندې زه مې درنه د ټولو مو مشر څنګه خبرو ست په شایلنه قانون راځي چې شاو دا اتمه مې راځي چې خبرو خو کړه یو علي نن چې د خپل مقابل خدمت تاسو ته دا وی تاسو جرنالستانم په خپل مسله کې راکاس سیاست خپل وسیله سره کې زه یو افغان یو ځوان په تاسو باندې پاداکم افغانستان به د ټولو موجوده ستونزو څخه نجات پیدا کړي.
سلامت باشین. مهربانی صاحب، پیام های زیاد هم داریم از ولسوالی المار ولایت فاریاب. محمد ادریس سرور نوشته کرده که چند سال میشه صدای صلح بلند شده، گفتن به گمان من هیچ نتیجه نخواهد داشت چون گفتن از یک سو جنگ ادامه داره و یک سو صدای صلح شنیده میشه. حمدالله منلی از هرات نوشته کرده که صلح با طالبان که جنگ را در افغانستان شعله‌ورتر میسازند و همچنان با پاکستان و کشورهای منطقه گفتن اونا را به صلح حاضر ساخته نمیتونن. تشکر از این شنونده ها، پیام ها زیاد هستن، اما بریم به شنونده ایم که در خط تلفن منتظر مانن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
حال دارن؟
بله بله.
من متکر دور است دغه امریکا په حال کې د شکست نه دی چې وسوله ته مراجعه وکړي. یو دا پوښتنه ده دغه نظر دی، یو همدا دی چې دولت ته یو په یو خپلاس کې صلاح ده او په بلاس کې دا سوله ده، دا څنګه سوله کېدلی؟ وسلام.
مهربانی، تلفون دقت شونه پښتنه لچانه کې موږ په دې اړه باندې د دولت استازي نه لرو. په غنو خبرونه کې د موږ دولتي استازي په دې اړه غږیږي. دولتي استازي وایي چې د هغه خلکو په وړاندې چې سولې ته غاړه ږدي، د سولې سره یو ځای کیږي. دوی په بیلابیلو ولایتونو کې دفترونه لري او ویل چې هغوی ته یې غېږه پرانیستې ده. پاتې شوا د وسلوالې مبارزې خبرانو په وروستیو کې د یوناما یو خپور شوي رپورټ، دواړه لوري په افغانستان کې ښکیل لوري د جګړو پر مهال د عامو خلکو په وژنه تورن کړي دي، هم حکومتي لوری او هم وسلوال طالبان چې د وسلوالو طالبانو برخه پکې زیاته ښودل شوې ده. پرون په کونړ او کابل کې په بریدونو کې تقریبا په لسکونو کسان چې یو شمېر ولسی خلک وژل شوي دي. د جګړې ډیر تلفات ولسی خلک دي، هغه که د دواړو لورو ترمنځ جګړه دي، هغه کاوایي بمباري دي، چاودنې دي، تر ډېره پورې ولسی خلک پکې زیانمن کیږي په پوځي عملیاتو کې. نو ولسونه څه کولی شي چې سوله راولي او خلک د سولې په اړه څومره هیله مندي؟ په دې موضوع موږ د اورېدونکو غږونه اخلو.
بله حتما، در مورد موضوع برنامه ما بر ما نظر بتین، چون در برنامه های روز یکشنبه میکروفون شما، ما همواره نظریات شما را میگیریم و میخواییم تا ای را پخش کنیم، سایر شنونده های ما آگاه شوند. و همچنان لطفا پیش ازی که زنگ بزنین و تماس بگیرین یا پیام بفرستین بر ما، اندکه در مورد موضوع برنامه فکر کنین و بعد از اون میشه که بر ما زنگ بزنین و تماس بگیرین. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم.
سلام صبح مهربانی.
صدایی شما از کابل به تماس میگیرم.
بفرمایید صبح.
این پول هست به نظر ما که یک چیز خیالی
خب.
این وجود نداره. ما با دلیل های بسیار منطقی به شما میگیم.
بله صبح.
اول رهبر طالب 4 دانه یا 5 دانه یا 6 دانه است. یه رنگی آور میده داخل پارلمان یا وزارت دادی یا وکالت دادی هست. این رنگ هم یک لنگ افراد داره که کل جنایتکار هست از چار گوشه جهان مثل ناتو واری جمع شده. با همی افراد از این چی میتونن؟ این را میبرن گوانتانامو یا به پاکستان نجنگانن. پاکستان خواهی قدر داخل شهر خودش رو ننجنگانن که اوخو اوخو من دیگه اوخو از تاجیکستان هست، از ازبکستان هست، مثلا نظر گوشه دنیا هست. با اینا چی کار میکنن؟ پس اگر با اینا میجنگه کدام پل؟ خوی این بینمی منطقه افغانستان میجنگه دوباره، دنی قبایل میجنگه دوباره. یکی دوم دیگه اونا که هر کدام که بکشوی هر طالبه او ادم و بیرق خود شیر نمیشه، توتا توتا کنیه او ادم بیرق شیر نمیشه. دو این کنترول آم خود اگر امریکا بود، اگر پاکستان بود، با اینا از دست داده. چرا؟ او از تنها طالب افغانی بود و طالب پاکستانی بود. فعلا با اونا هزار گروه یک جا شده. با همی افراد از این کار میکنه؟ اینا که با سواد نیست. وقتی طالب ها که تو موضوعی داخل پارلمان بیسی که افراد خود از دست داد، مثلا وزارت دفاع میکنه یک نفر خود از دست داد و بیری دفاع به یک فرد کردی میکنه. اینا با همی افراد از این کار میکنه؟ مشکل نمیده از امریکا نمیخواید این های خود بند کنه در قبایل جنگ شروع کنه. وقتی اگر در قبایل جنگ شروع کرد خدای ناتو بسته شد. از این شورایی مرسیلا نمیکن، از این ناتو خود به خود رای خود بسته کرد. او با همی افراد از این کار میکنه. سوال ما از اینمی نمیده ما بود که اینجا شما کدام نمیده.
تشکر، سلامت باشین صاحب مهربانی، لطف کردین. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، بعد از او برخی پیام ها.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی کنین.
تشکر، تشکر از شما، از برنامه سازه ایوایتان. شبیر احمد است، کامل.
بفرمایید صاحب.
بخیر باشی. یک شاعر مشهور میگه که اگر از جانب معشوقه نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. هیچ شک نیست که دوستا با دیگه بزنند
ما هم بار شما بار بار آخرین بار که به میزنیم که دیگه اگر زمانی که یک قربان به وجود نگیه در زمانی که به حساب جانه مقابل به صلح گفتن نداده هیچ امکانش نیست که صلح به وجود بیه همه بیود است همه تلاش ها بیود است ایسار و گذاب و از همه بیتر وقت زایا کردن انتظار بودن مردم افغانستان همه ایش بیجای است دوستای ما بزرگایی که در رخص کار هستند بسیار کوشش کردن که اول اما جانه مقابل هستند این باور بکنیم که بار بار ما که دوستای هم گشتیم همین نظر من می بوده که دیگه اگر او طرف هم این باور داشته باشه که هر روزی که دیگه نیروان امنیتی ما در جای عملیات میکنن و حکومت دیگه سریع ترسانه ها ایران میکنن که فنجان برسانه بکشتیم قسم به خدا از ما بسیار متاثر میشن بسیار جگرخون میشن من یک بسیار مردم افغانستان متاثر میشن که اونم بچه افغان است که شهید میشه کشته باور بکنی شهید میشه یا کشته میشه یا خونش ضایع میشه و مادر را و پدر را و مرز را به جای اینانی کشت کشتار بسیار کشت کردن که اینانی پل گزاف هست شما ببینید که در جنگ چقدر مصرف میشه یگانه چیزی که پل مصرف میکنه طلو مصرف میکنه جنگ است چند طلا مصرف داره بجای پیسه مصرف کردن بجای تیل مصرف کردن بجای گاز مصرف کردن چند طلا مصرف داره یا دلار مصرف داره اینانی ملاف گذاف بجای که در جنگ مصرف کردن کوشش بکنن که نین ازیره چارک ازیره دفت ازیره در سلام مصرف کردن دوستاری از بزرگاری از اگر بخواهند که این سلام وجود بیا برای به طرف سلام جان مقابله به سلام آماده بسازن خودشان به سلام آماده شدن قسم به خدا اگر اینا که زمانه میگم منظور از حکومت است اگر حکومت بخواه سلام بکنند فرد سلام هست اگر حکومت فرقن دارای حکومت اما دانشان بزرگ اسلامی هست که دیگه خدا عزت او ملتی نمیگیره که دیگه زعیمش یک آدم بسیار ذلیل می باشه خدا همی عزت ما را گرفته که زعیمای ما تاله ما شوم شده و پیشتر ما بوم شده نمیتونه که عده حتی اما جان مقابله در طول 13 سال یا 10 سالی که این مسائل سلح روی کار است جان مقابله آماده به سلح بسازن بسیار شرم‌آور است بسیار خجالت آور است دنیا را ببینید که به حساب صد دشمن خدا با 1000 با 1000 مذهب و دین دینای مزخرفات دشمن خدا آماده بسازد که سلح بکنن ما که یک دین داریم یک مذهب داریم یک خدا را پرستش میکنیم همه ما لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم جان مقابل هم میگه شهید ما هم میگیم شهید میشیم هیچ شک نیست شرم آور است که هر روز با 500 نفر جان مقابل که طالب است کشتار نکشیمش و این طرف سلام آماده سلام بدانیم برای خدا در جان کشتار بگویم ما این قرار طالب را سلام آماده کنیم هر روز یا میگن صد نفر طالب ما کشتیم اگر ما آمار از این دقیق شمار بکنیم امروز اگر حساب بکنیم در طول 14 سال 50 لک طالب کشته شده در طرف شما حساب داره که چقدر طالب کشته شده یک طرف دروغ میگن اگر باز میگن کشتیم یا کشتار میگن چه کشتار ما آمار است کی را نکشی برای پشتون رو میکشی، از وقت میکشی، از آره رو میکشی، بالاخره یک افغان یک مسلمان بیم به جای کشت کشتار کوشش میکنیم و سلام آدم بسازیم تا باشه که کار همین تلاش ما به جا بیفته و دیگه مشکل ما حل شد. تشکر از شما.
تشکر از شما هم شدم دی عزیز. یک شنونده دیگه هم هستن انسد.
مهربانی اوکی تو که و لکم زی خبر کنیم.
بلی سلام علیکم.
و علیکم سلام.
فرهاد صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی صاحب.
ما میخواستم بگویم شاعر میفرماید این آتش که برخواست از چپ و راست از ما که در ما هر کاری در طول 14 سال باید گرفته این کشور خارجی این شهروند خارجی را انجام نداده سه مردم افغانستان بده به دست به انتحار زده دست به انفجار زده پل و ویران کرده پلچک و ویران کرده خودشان فابریکا رو ویران کرده برای از من بهتره میتون بعضی تصوری توجیه کنه قتل و انتحار انفجار سمیره که خوب فساد داره در حکومت در اهل کار سپرده نمیشه برای از من این فساد وجود داشتن در حکومت اهل کار بودن این توجیه نمیتونه که ما انتحار انفجار توجیه بکنه بنابراین ما دیدیم خوب پروژه هایی که در قالب گروه های سودستی داره تطبیق میشه در لغاستازی این در آغاز پروژه های سیاسی می باشه و خاطر تطبیق یک پروژه سیاسی هست این طرح میشه و این که در سطح پایین میرسه در سربازان آبی از میرسه یک طرح این مذهبی داده میشه به نظر ما بهتر این است که ما در شرایط زمانی که بحث ساز مطرح میشه، شرایط داخلی و خارجی خیلی مطرح میشه. در بحث خود در این داخلی مردم افغانستان چیکار کردن؟ سیاسیون افغانستان سازمان بزرگ سیاسی افغانستان چیکار کردن؟ مثلا این بحث خیلی مهمه. در بحث خارجی هم قدر ما مستقل هم نیست، ما سلطنتمند هم نیست که کار بزرگ میکردن در مقابل کشورهای قدرتمند مانند آمریکا و بریتانیا و چین.
دیر مننه.
دیدین بعضی دوستان
بله سر
مننه
صدیقی سپ، متاسفانه که در لحظات اخیر تماس شما قطع وصل شد و کدام مشکلات من در خط تلفن بود.
یو ملګری په اسکایپ کې لرو، د اسکایپ لاره تماس نیولې ده. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم سروان صاحب، سهار بخیر. عبدالله له کابل څخه سلام.
ان صاحب استن با شما مهرباني.
سلامت اوسئ، ډیره زیاته مننه. خبرونه تستړی مشي موږ د سولې په موضوع غږی گو او د سولې د راتلونکو په اړه تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانې هلې ځلې دا څلور اړخیزی غونډې همدارنګ د افغانستان او پاکستان د چارواکو وروستۍ څرګندونې تاسو څه ډول ګڼئ چې څومره هیله منې چې په افغانستان کې به د ښکېلو لورو ترمنځ سوله راشي؟
سروان صاحب، هر هغه ګام چې د صلح په خاطر اخیستل کېږي واقعا یو نیک ګام ده، او خدای دې وکړي چې دغه 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 کوششونه بالاخره د جنګ ځپلي افغانستان ته صلح او امنیت راولي. مګر زه غواړم چې د صلح د رټینګېدو په خاطر باندې دوه عمده عواملو ته اشاره وکړم. یو داخلي عوامل دي چې متاسفانه په افغانستان کې فساد چې د ټولو مشکلاتو مور ده، ریشه ده، چې دا د بیکاریو، د بدبختیو، د حکومتداری نشتون، دغه مسائل بلاخره ډیر خلک هڅولی دي چې د مخالفینو په لیک کې ودرېږي او د ډیرو ناچیزو مادي ګټو په خاطر باندې خپل هیواد او خپل افغانستان وران کړي او خپل خلک ووژني. یو نوري خارجي عوامل دي. زه تر هغه پورې چې د افغانستان د حکومت په پالیسۍ کې داسې ژور بدلون را نشي چې د همسایګانو او د دنیا د قدرتونو منافع د افغانستان په صلح کې ونه نغښتل سي، هیڅکله په افغانستان کې صلح نه ساتي. متاسفانه شرایط داسې آیار سوي دي چې په افغانستان کې جنگ.
ښاغلی عبدالله، تاسو د افغان دولت خبره وکړه چې په دولت کې فساد ګوره. جګړه عموما دوه لوري لري. افغان دولت په تیرو دولسو دیارلسو کلونو کې دا پالیسي په څرګنده وایي چې دوی د هر هغه چا سره چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل دي خبرو ته چمتو دي. په دې برخه کې دوی هلې ځلې هم کړي دي. مقابل لوری چې تر اوسه پورې وخت په وخت د سولې خبرې رد کړي دي، آیا تاسو د هغوی ونډه د افغانستان د سولې په ځنډېدو کې همدومره نه بولئ لکه څومره چې د حکومت ملامتي ده؟ یعنی دوه د جګړې دوه لوري دي، دواړه باید د سولې هڅه وکړي. که یوازې فکر کوئ د دولت پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې افغانستان کې جګړه دوام وکړي.
او په افغانستان کې د افغانستان د حاکمیت او د افغانستان د حکومت داعیه د افغانستان له حکومت سره ده، نو ډېر مسؤلیت د افغانستان حکومت ته متوجه کیږي. که چیرې تاسو وګورئ سروان صاحب، د افغانستان په دا کلو کې د افغانستان د مخالفینو په لیکې کې داسې خلک وجود لري چې هغوی بیکاره دي. بلاخره دغه ناچیز مادي ګټې لس زره کلداري، پنځه زره کلداري، شل زره کلداري په مقابل کې هغوی خپل وطن ورانوي په دې خاطر چې هغوی عواید نه لري. دا یوه ډېره لویه ستونزه ده. که چیرې افغانستان حکومت وکوي سي خارجي سرمایه‌ګذاري جلب کړي او سترې زیربنایي پروژې شروع کړي چې په هغه کې خلک په کار باندې بوخت سي، نو دغه مشکل که مکمل حل نسی تر 80% پورې دا مشکل حلیږي. ضمناً بله خبره دا ده سروان صاحب، چې تر هغه پورې چې زمونږ حکومت داسې ژور پالیسي اختیار نه کړي تر څو چې د افغانستان صلح، د افغانستان کې امنیت، د منطقې او د سیمې لپاره ګټور ونه وسي، تر هغه پورې دلته صلح نسی راتلی. یعنی په دې مفهوم چې
ډېره زیاته مننه کوو نور اوریدونکو ته ورزو.
سلامت باشین و ان صاحب، خیلی پیام های زیاد هم داریم. حمیدالله صافی از ولایت لغمان نوشته کرده که گفته آیا با موجودیت حکومت دو سره گفتن صلح واقعی آمده میتونه، در حالی که تیم های دولت در بین خود نمی سازن. اما شعیب یک شنونده ما از کابل در پیام خود نوشته کرده که اگر در صورتی که گفتن طالبان
و سایر گروه های شورشی نمی خواهند صلح بکنند، در اینجا تقصیر دولت چی است؟ و همیشه هم دولت نباید مورد انتقاد قرار بگیره، چون گفتن که دولت در سطح خود تلاش های خود را میکنه. بیشتر مشکل با پاکستان و طالبان هست. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که آغازگر جنگ 14 های افغانستان هم دقیقاً برخی کشورهایی بودند. اگر پاکستان آمریکا بخواهند گفتن صلح تامین شده میتونه، اما به باور از این شنونده ما که این داستان باید تمام شده باشه، زیرا اوضاع امنیتی جهان هر روز خرابتر میشه. بریم حالا با شنونده ها انسب.
یو بل اوریدون کتاب ورسو ده تلیفون پا تماس کرا سرده مربانی و که چو کول کوم زای خبری کوی خبرونه تستلی مشهید سولی په موضوع غیگو نظر مراته وای.
مربانی سب.
هلو.
تماس از اینا قطع شد. یک شنونده رو میتونیم بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه.
مکستاسو غگورو مهربانی اوکی؟
شنونده عزیز بفرمایید.
جنرکم در خبر
خبرونه تستلی مشی سهر ده بخیر. مک په افغانستان کې د سول لپاره په روانو حلو زلو خبرې کوو او غواړو له تاسو دا واورو چې څومره هیله من یې چې دغه حلې زلې به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت تمام شي.
اول ټول د مخه تاسو او نیمه صاحب او سروان صاحب نو کا کوم ټول ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني سپ سلام کوم.
چې امیدوار خو يم په دې چې رسول هیڅ څه کېدلای نه شي. اخر ما جوړ د سولې وکړي اخري ک توان حاضر او ګرځي دا ګټه ده نو څو توانون چې بیرسي وي او زما اصلي هدف دا دی چې موږ د هر لوري څخه اورو چې دلته پاکستان نو پان کوي یا مسؤلیت ادا کوي یا نور مملکتونه هیڅ مملکت څومره لپاره مسؤلیت نه لري په دې سپیتار لکه خپل وایي دا خبره باید په دې باندې ځان نو کوم څه پاک پروتوکول موږ سره پرې دوه کف امریکان نه کول کې هندستان نه کول یا بل هم سایه مملکت په دې باندې متهمونه موږ په دې باندې خلک پاکو دا موږ د فارې کې تایید نه کوي موږ په خپل 100% په افغانان هڅوي هر کوم نجات او په هر څو سمت کې قرار لري او ټول مسولیت لري په دې کې باید هر څونه مایوسی ورنه کې تر هر وخت ک طالبان یا یو جانب فرض کې یادو به نه هر جانب کا وجه سلط تمایل و نه لري هغه بل مسولیت لري چې دا کوشش وکوي دا چې یو خبره د ملتي شکوږي الله تعالی جل شانه په هان مشران افغانستان یو غوډه خبره د لوی سیاست مداران په هر زمانه کې لري دا چې نه دي ټول په فساد کې یو څوک خو ډیر کسان دا چې مونږ خلک سان علماء سیاست مداران